د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې ووژلې دي. بشپل خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي یو مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبرا لاینز پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یوناما له دې مخکې ویلي وو چې په دې هېواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووزي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غرد خویدو لامل د سرو زرو دی وکان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان دی ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیخه پرون یکشن به په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سنا الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیخه کې دی یو بل کس د ټپ کېدو خبره کړې او ویل دي چې د غرد خویدو په محل کارګر په دې کان کې په کارونو مبختو. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړې. څلور واړه یې وژلې او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پي کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د 57 مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تک سره له مخکینی تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی 13 میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمېر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمېر 4,98,380 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ بیا د مړو شوو کسانو شمېر 2.5 میلیونو ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولس مشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو به سقوط ونه کړي. ولس مشر اشرف غنی همدارس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی. همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې حشر
په شار ته راوتلی په همدې خطر باندې راوتلی چې دغه شاریان په دې باندې پوک یا د روزګان ولس په دې باندې پوک چې د شار ساتل څونه مهم دی یا ولي وساتو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سي سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړې او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرزیدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوريو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو زلبیا دی پریکړه ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غني په خپله وینا کې چې شیبه مخکې خبره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. انسب
مننه تکل صاحب. ولسمشر محمد اشرف غني څو شیبې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتمه غونډه ده په دې غونډه کې دا غونډه آنلاین و. په آنلاین توګه باندې وینا وکړله او په وینا کې تر ډیره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وروستۍ څپې و. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک یرغل دی. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړي. جمهور رئیس په دې آنلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا مهال د دوی اساسي بشري حق چې هغه سوله ده. خغلی غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې ته په اشاره ویل چې دا مهال چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یوه سیستماتیکه وژنه یاده کړه. د ویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډیره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوی دی. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غني وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه ویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا مهال تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي څو د سولې پراتک سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا مهال په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړي دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلی او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي راډیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو پورستې سپه کې چې نور خبریالان وژل شوی دي د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې نن د 1400 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجه طرحه له مخکې هم دوه ځلې ولسی جرګې ته استول شوې و چې رد شوې و. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم وو د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې نن 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدی اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارده زیاتوي په بودیجې کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشینو نه یو شانوالی د یو وزاره تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بل اخره د نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1400 زیږدیز کال بودیجې تصویب اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1400 زیږدیز مالی کال ټول ټال بودیجه 343 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغل یا والګای څه دی.
دا سوا چوار چوش زیرشو نس سلوخ شپسی و تلی وست زیرشو دغه نه اخر ک کای شوری ک تبا ورغلا درېم اسلارم شپادو امرا به پرتلا س بغراتلمنه.
د امنیت او سالم چاپریال د سپورت نړیل 19 پروگرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدونکو خو اوس ورزو یو بل موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې وروسته لدی چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو له کبله وتړل شوې. د خورو د موادو او همدارس د سونګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بی وزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که گاز وو په کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی همدارنګ غواړي همدارنګ وړه قیمت هم لوړ شوی دی. تل ټول په فقر کې ژوند کوي.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډیری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د افغانستان نظر چې مالیه مواد ځان ته جوړ کړي. افغانستان د تجارت
دا په داسې حال کې راځي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی چو ده احتکار مخونی سی لچو رزو رئیسی پا چو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغه اتیوالو تا چه تو کی پلوارا بای پلوری خبرداره ورکرل شوی او ده زینو بیا حتی تردل شوی دی.
هشدار دیدن
د خوراکي اوسنتو کولوي پورته کیدل کومنوي خبره نه ده، بلکې لدی وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته مواردو لامل د توکو بیې ډیر لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راښکته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک د اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر شپاڼس دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه یولس په کلیوالو سیمو کې او پنځه یې په ښوونځیو کې دي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
او په دې کې تقریبا 4,318 کورنۍ او 4,318 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یو تن کلیوال د دغه کلي دا پروژه چې د انکشاف دیات خوا څخه پیل شوی وه، نن ختم سوله، افتتاح سوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعاله کړي، د چښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو د غډولې ولس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولت والی نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کونړ د نوی وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته ویلي دا روز سره هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
د کلی والا شنا د هلمند ولایت د انردلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د تسلي زمانه را نږدې ده. نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان، ګلان، چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروزي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو ساحله ده چې زما پیغام نشر.
زیس مطلع د کندهار له ترنده ولسوالۍ تر در سره په تماس کې ما زما دا ویل او زه چې موږ را پرسیږي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډو شام په لاس نه راکړي او بل تل چې راغلي دا خلک ورته په درېګست معنا د مسیح د غیر استریتي نړۍ له ملي کرخان ده موږ دروسه شي نه دي لیدلې نه دروسه موږ نه مان دروسه راچول دي او نه پریږي ګرد کار په ستاره باندې موږ د کوټ واک صداي له د چې د کار اک برابر کې وښنه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاري موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوې دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولیز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په الانج په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي. په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې، نو ټولو کلو غاړو م دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په انتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
چین نن د امریکا لنوی اداري غوښتل چې له دې هواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. دا چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریکړه سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړې، دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډوي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبرورۍ په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیک سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگتن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي، چې د په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لري کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي.
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونی سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږڅلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. طالبانو له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وترو د ضرب الله جل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره له طالبانو وایي ځبه الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ان کړې ده. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالغني فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې. دا پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مشکوکو وسله والو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې په شمالي وزیرستان کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړې، څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډرایورې ټپي کړی دی. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن نه منتخب الکسی ناوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبيم کوي، پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې طبيم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضروسله سینه بغل زر شکیږي.
او لم مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن ام د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوار چوش زیر شو نس سلوش پی سی وتل وست زیر شو دغه نه اخر ک کای شوری ک تبا ورغلا درې مسلره مش پدو املا به پرتل اس بورات لمنه اس پرغلا دا اس بیو کړو سی دا سنغ مت بورات ی دا غز پد زونت دا سن کار چویش کویو
تو هیګیم
یو نور بورټ خدلره ته خدلای ډیر نه ده
تبه کی
اته بای کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مین دا زینا تک شنو پر سی بسې شین شپ سې وینې منډو ساوکو چاوینه ټیس مینا وکړی توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توې
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره توې چې بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خې
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا دې یو شبه خلاص بیرته وځي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کټو دی
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
د ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينو بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم د سکه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينو بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پی سي وي دي
سينو بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل تو خیدا پیز بندیدار زی شکړو تک شین شو شو دی خلل پس کای کوله او تو خیدا ډیر
البته بستر سوای کنه اوس وضعیت مخبخه کیدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمان او د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتې وي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنې لامل سینه بغل شي
فرق یې نه دی چې وایي چې خسوای دی خو چې دا غو یو خمه خسوره به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خدا غ میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوره وي په لیارې کې دا تکلیف بیا یې ته دخلاول وی بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګو پزوب خو خو پزوب یې سوره دای خو یخته د جماعت کو خو سوره و د بسترې تم لوس نه ورسه د پجماعت کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي خونه تودې ساتي ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومان ته واکسین کول دي نور معلومات په مرکه کې د سات طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسف سیس خاورو نو موړی لومړی د سینه بغل په خطرونو رته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا دغه ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه څه ده هغه ټوخی ده د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرورفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدید دو عامل دی. هر څومره سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېری اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګ اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي، نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شدو ورکول تر دو کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شدو کې بر علاوه ده چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سوند مواد، د هغه سوند مواد چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي، همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، که نه که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي، تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي، کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښه خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخستل شي.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلام او وخت مو بخیر د لوبي ل میدان ویبلونی ز خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د سپورت لنړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور سپورتي مسایل درته هم لرو لمون سره پات شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوي سره لوب لري
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنس پراتلونکي د افغانستان په کوربه توګ لوب تر سره کیږي
په افغانستان کې پار اولمپیک وسمحال څه وضعیت لري
په پار اولمپیک کې د مارین لپاره چې ورزش کوي هغه بخښنه اوس فاز لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینه په تقریبا په $2 ولاتو زمونږ بخښنه فعال دي
او د معلولینو د تکواندو د ملي ټیم غړی محمد زبیر د خپل سپورتي مزل پاړه وایي
تقریبا 23 کاله کې چې زه ورزش کوم په مختلف بخښنه کې مختلف ورزشونه کې ګډون کړی ده
بیا هم ستړي مشي راځي چې د سپورت لډګر تازه خبرونه واورو
د سپورت ورزنه هنداره
په فاریاب ولایت کې نن د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوه د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګیر پنشیرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د فاریاب ولایت ټولو کلبونو ګډون کړای خغلی پنشیری وویل چې د دې سیالیو هدف د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالیو ته د غوره سیرو انتخاب ول دي ټاکل شوی چې ترتلونکو دریو میاشتو پورې د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالۍ د مرکز او ولایتونو ترمنځ ترسره شي په جوزجان ولایت کې نن د سنوکر سیالۍ پیل شوې د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د جوزجان د سنوکر له بیلابیلو کلبونو شپاړس غوره لوبغاړو برخه اخیستې د ښاغلي قریزاده په خبره دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره دي نوموړي وویل د سیالیو له جوړولو موخه د سنوکر ورزش پرمختګ او په هیواد کې د سولې له پروسې ملاتړ ده او د پاکستان د سوپر لیگ په سلورم لوبه کې نن ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې لاهور قلندرز او کوټه ګلدرز لوبډلې سره لوبېږي په لاهور لوبډله کې راشد او په کوټه لوبډله کې بیا قیس احمد لوبېږي د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ د تیرې شنبې په ورځ پیل شو چې پرون ماسپښین په دویمه لوبه کې لاهور قلندرز لوبډلې په څلورو وکټو پېښور زلمی لوبډلې ته ماتې ورکړه راشد خان د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم ترسره کړه او لاهور قلندرز لوبډلې بریالۍ کړه پېښور زلمی په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو څلوېښت منډې وکړې لاهور قلندرز لوبډلې په 3.3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې په خپل نوم کړه
بیا هم په خیر راغلی اوریدونکو ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مارچ میاشت په 2 او 10 نیټه د زیمبابوي پر وړاندې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي افغان کرکټ بورډ دې سیالۍ ته د اصغر افغان په لوبډل مشري خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه په اعلان شوې افغان لوبډله کې اصغر افغان ابراهیم زدران جاوید احمدی رحمت شاه حشمت الله شاهدی افسر زازی ناصر جمال عبدالمالک منیر احمد کاکړ شاهد الله کمال بهیر شاه راشد خان حمزه هوتک فضل حق فاروقی سید شیرزاد سلیم صافی وفادار مومن زیور رحمان اکبر او یمین احمد زیدی د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنس پراتلونکي د افغانستان په کوربه توګ لوب تر سره کیږي د دوه ټیسټ لوب لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی چې په دې ترکیب کې تر ډیره ځوان لوبغاړو ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي او ان شاء الله چې د زیمبابوي پر وړاندې به ښه نتیجه ولري
افغانستان به د ټیسټ لوب ورسره د زیمبابوي سره درې شلوري لوب هم تر سره کړي لومړی شلوریز لوبه د مارچ په 18مه دوه شلوریز لوبه د مارچ په 19مه او درې شلوریز لوبه د مارچ په 16مه نیټه ترسره کیږي اوریدونکو په افغانستان کې پار اولمپیک وسمحال څه ډول فعالیت کوي د اولمپیک کې څومره لوبي شامل دي دا او دې تورته نوري پښتنې مو د اولمپیک د مطبوعاتو برخې له مشر کبیر خوشبین څخه کړي
د افغانستان د پار تکواندو مالینا اوس په دوه خپل وضعیت کې نه ده پدې چې دا په ډېره مشکلاتو چې اقتصادي مشکلاتونه چې لري د هغوی به هم هماغه واسطه چې مینه لري راځي تمرین ته د خپل په تقسیم اوقات په وخت کې راځي تمرین کوي او بل دا چې ورځ په ورځ د معلم په بخش د ورزش په بخش کې د افغانستان معلم علاقمندي ډېر کېږي او اوس مونږ په تقریبا په درې کاله کې وکولی شو د پاراتیکواندو په بخش کې هم د داخلي مسابقو او خارجي مسابقو لاسته راوړنې لرو چې دا ویر او لوی افتخار ده او په پاراتیکواندو کې هم خوشبختانه مسابقو په تنها په کابل کې راندازي شوی دی چې په دې مسابقو کې تقریبا لس ورزشکار مالو تاریخ مسابقو ګډین کړی و چې په څلور وزن کې د مسابقې د افغانستان د تیکوندو فدراسیون او پارالمپیک لخوا په کابل کې راندېزه شوی و چې ډېره په پوهو کې د مسابقو
بلے خوشبین صاحب کدا راته وایست چې وس محل کومه برخه نور لري تاسو
خوشبختانه د افغانستان پارالمپیک تقریبا 15 کال یا کال کې چې په افغانستان کې جات شوې دي موږ راته نه په پارالمپیک کې د مارین لپاره چې وادش کوي هغه بخښونه اوس فعال ده لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینام په تقریبا په $2 ولاته زمو بخښونه فعال دي او خوشبختانه چې په پارالمپیک هغه بخښو چې مارین لوب کوي لکه لامبو کوي لامبو لرو اتلتیک په بخښې منډه او پرتابو بخښ کې لکه نایزه پرتابو دېس پرتابو برلا او ویلچر راني لرو پارا هندبال لرو پارا تیکواندو لرو او پینګ لرو بیډمنټن لرو والیبال نشسته لرو ټینس لرو بایسکل رانی لرو او هم شنان پارا تیکواندو لرو تقریبا افغانستان کې دولس رشتې یا دیارس رشتې فعال دي چې پاک موږ په دې تقریبا یو میاشت مخکې مونږ هم وکولی شو هغه هغه مالی چې نابینا ده هغوی ته هم یو بخش د پاره جدو په بخش کې ورته فعال کړي وو چې اوس تقریبا لس نفر شوي دي هغوی هم تمرینونه وکړي او پارالمپیک افغانستان ورځ په ورځ رول پرمخ کېدو ده په دې کې د هغه مالیل چې لوبه سره یا واده سره په هر بخش کې چې علاقه لري موږ هم خوشبختانه وکولی شو چې هغوی ته هم دغه زمینه اوس برابر کړي چې دا یو لوی افتخار دی. او
خوشبین صاحب کدا هم راته وایست چې څومره لوبې مو تر دا مهال ترسره کړي دي، یعنی څومره لوبې په دننه هیواد کې ترسره شوي او څومره لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي، راتلونکي پلانونه مو له موږ سره شریک کړئ.
خوشبختانه افغانستان تقریبا په ټولو رشتو کې تقریبا د لس کاله کېږي چې موږ مختلف بخشو کې لکه بخش اتلتیک قایق رانی ده ویلچر باسکیټبال ده لامبو ده پاراتیکواندو ده پینګ پانګ ده موږ د خارجي لوبه هم مختلف مدالونه لرو او مختلف کپونه لرو او په کابل کې هم زموږ مسابقو چې ده هغه په جنتري سال کې زموږ مسابقو برگزار کیږي او زمین پلانونه پاینده چې دا دغه چې مون یو ډیر وخت لوبې چې هغه لوبې چې د افغانستان د مالین جهانی لوبې چې په جاپان کې برگزار کیږي مون وکړو چې د جهانی مسابقو نه هم قرض سمیه وکړو هم هغه وکړو چې د پارالمپیک چې کې په جاپان کې برگزار کیږي هغه هم وکړ شي او خلاص لاسلیکونه ولرو یو خپل مدال ولرو.
د لوبي له میدان د خبرونې مینوالو وستا سره بولم د معلولینو د تکواندو ملي ټیم غړي محمد زبیر هغه خبرو ته چې وایلو تیرو دوه وشو کلونو راهیسې سپورت کوي او له تکواندو سره یې لیونی مینه ده.
زمانو زبیر حیدری د پاره تکواندو د ټیم یو غړی تقریبا دو ویشت کاله کېږي چې زه ورزش کوم په مختلف بخشونو کې، په مختلف ورزشونو کې مې ګډون کړی ده. اول ورزش مې چې پیل کړو کراته کې، کوشین کراته و چې د طالبان حکومت نه مخکې د مجاهدین حکومت کې مې پرکټیس کوله. بعد نه هغه نه چې طالبان راغی مونږ مهاجر شو پاکستان کې، پاکستان کې مې تکواندو ورزش شروع کړ تقریبا څلور کاله په پاکستان کې سبقات کې ګډون کړو چې تقریبا یو لس مدال سره ځله مدال مې ګټله او یو نقره تری کپ. بعد نه هغه چې انتقالي حکومت راغی افغانستان ته راغلم، دلته د پارلمپیک جوړ شو، پارلمپیک یعنی د فدراسیون د ورزشي معلولینو، دلته داخله دلته راغلم او پارلمپیک ورزش کې چې تقریبا څو کاله مې پارلمپیک وم چې دوه سفر مې په پارلمپیک ورزش کې کړی ده. یو اولین سفر چې تلم بهر ته مسابقه کې په 2010 کې چې ګډون کړی چې آسیایي مسابقات وو په چین کې چې وکولی شوم چې اتم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه په دوه مسابقه کې 2012 کې مالیزیا ته ګډون کړی ده چې آسیایي مسابقات وو، دلته وکولی شوم چې په اولین ځل کې په والدینو نقره مدال دوه مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه ځکه چې معلولین کولی شي په څو بخشو کې څو ورزش کې ګډون وکړي، بعد نه هغه بیرته تکواندو شروع شو. په تکواندو په معلولینو کې نه و، په 2006 کې تکواندو شامل پارالمپیک د معلولینو شول او بیا تقریبا درې سفر مې په تکواندو بخش تکواندو ورزش کړی. اولین سفر مې په 2015 په مصر کې، ته وکولی شم چې د خپل مصري عارف مخلوب کړم او مسابقه وګټم. بیا د په 2018 مسابقه کې په اردن نه په خو بشار ودی وو کولای شو چې د مسابقه کې ګډون وکړم. او بیا په 2012 د مسابقه کې په ویتنام کې سفر وکړم. درې سفر مې په تکواندو کې کړی ده. اوس هم د تکواندو د ټیم یو ملي ټیم غړی یم چې پرون د اوپن چمپیونشپ په کابل کې پرګزار شو. کابل اوپن چمپیونشپ چې بیا هم وکولی شوم چې تیرې سبقه کې پرون سره زره مډال ترلاسه. په دننه افغانستان کې مې تقریبا یو سبقه خو ډېر دی، یو مسابقه په لمبو وهلو او بازي کې 2014 وو چې د هرات ولایت کې ترسره شو. زه کولای شوم سره زره مډال ترلاسه کړم. او په 2014 انتخابي مسابقات وو په تکواندو رشته کې د کابل تندنه چې بیا هم وکولی شوم سره زره مډال ترلاسه کړم. او پرون هم کابل اوپن چمپیونشپ مسابقات د تکواندو چې بیا هم وکولی شوم چې سره زره مډال ترلاسه کړم. اوس مهال هم زه تکواندو ته ورزش تعقیبوم، ځکه چې دا تکواندو زما اصلي رشته ده. اولین دې رشته کې زه ډېر مهارت لرم او راتلونکي برنامه دا دی چې یو مسابقات تقریبا یو میاشت بعد یا یو نیم میاشت بعد ترسره کیږي چې هغه انتخابي مسابقات ده. په درې وزنونو کې درې کسه انتخابیږي راستول کیږي د رایادی المپیک مسابقو کې د پاره معلولینو په تکواندو بخش کې. زه هم ګډون لرم چې خدای وکړي وکولی شم چې د رایادی مسابقو کې المپیک ته لاړ شم.
د لوبو لمیدان
دا و د دیونه خبرونه تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو